السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم د دې پروګرام ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته درته وړاندې کیږي خو لنډه خبری برخه کې به په افغانستان کې د ملي شورا د فوق العاده غونډې په اړه درته وایو خو راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک د یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپله وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډېره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خزموک دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تیره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزی برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې دي. پولیسو پرون وویل ځینو مظاهرچانو پولیس دورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند وویل شاوخوا 15000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 5 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې 3 غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 3500 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 24 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډاله ډالر لري خو شل یې د سرو زرو دی او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا یو دیرش میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی ولس د سرو زرو دي. د توکیو المپیکي لوبې د جولای په 3 پیل او د اگست په 8 ختمیږي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د مخکښو ښځو پروګرام اوري، خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راواخلو چې نن افغان ولسمشر په کابل کې د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې وه. ښاغلي غنی دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې طالبان باید یا د سولې او یا هم د جګړې لاره خپله کړي. د په دې فوق العاده غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي او کنه د جګړې په ډګر کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې موخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره بسیج کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرام مخکښې ښځې مه هېروئ.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوو ټکو کې واضح کړه. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي می زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیا اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبره یې د چمتو کړی عملي کول یې پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خو د ولسي جرګې رئیس له جمهوریت پننګ وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
مخکخه خزی درنو دوستانو ستړي مشي د مخکخه خزو د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا ونی مو یو ټولن پوها او د خزو د حقونو فعال شمیم امیر ملمنه ده. دا په ټولن پهنه کې ماسټری لري. د افغان خزو د زده کړو او نورو حقوقو په برخه کې لڅو کلون رایسي لابیلابیلو لارو فعالیتونه او هڅې کوي. لیکن کې یو په ټولنیزو پهنیزو او رغنیزو چارو کې د افغان خزو د ونډې زیاتېدو لپاره هڅې کوي. شمیم امیری تمودا په کابل کې د خزو د حقوقو د بیلابیلو ټولنو سره کار کړي، خو د دې ډیر فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه په ننګرهار کې متمرکز دي. اغلی امیری را سره د ټلیفون للارې د خبرونه ته ملمنه ده. شمیم امیری لمړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت راکړ چې د ازادي رادیو له اوریدونکو سره خبرې وکړي. کور ودانې درته وایو خبرونه ته ستړي مشي.
زه هم په خپل وار سره قدرمن اوریدونکو او تاسو محترم ته سلامونه د ننګرهار نه وړاندې کوم او ډیر مننه چې دا دویم ځل دی چې تاسو ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړله ترڅو زه وکولی شم د خپل فعالیتونو په اړه او د خپل ژوند په اړه د ننګرهار د ښځو او د میرمنو په اړه باندې د خپل هغه نظر او هغه فکر چې لرم تاسو سره شریک کوم او اورېدونکو سره یې هم شریک کوم. ډیره مننه. مهرباني.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، له شمیم اميري سره به موږ نه یوازې دا چې د دې پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو، همدارنګه به په افغانستان کې د ښځو په بریاو، لاسته راوړنو، ستونزو او په دې برخه کې پرښتو ننګونو ورسره غږیږو. د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، اندېښنې هم شته دي ځینو ښځو سره. دا اندېښنې څومره جدي دي چې د سولې په صورت کې به د دوی حقونه څنګه کیږي؟ دا مسایل به ټول اغلې اميري سره څېړو. شمیم اميري، زه خپل لومړۍ پوښتنه داسې کوم چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ننګرهار، ختیځو، جنوبي ولایتونو او په ټول افغانستان کې د زده کړو شرایط که څه هم په تېرو شلو کلونو کې یو څه ښه شوي، خو بیا هم ډېر سخت دي. د ماسټری تر کچې پورې زده کړې کول ډیرو نارینه وو ته هم ننګونکی او ستونزمن کار دی. څنګه وتوانېدی چې په دې شرایطو کې د یوې افغانې په توګه باندې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړي؟ ستونزمنه نه وه؟
مننه صافي صاحب، ډېر زیات ستونزه وه، چونکې موږ د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې او موږ هجرت کړی وو، هجرت کې پیدا شو، د هجرت ستونزې مې وګاللې. د ما والد صاحب ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګریوانو او بیا اولادونو تعداد زیات وو، لیکن بیا هم چونکې د ما پلار خپله یو تعلیم یافته وو او هغې ډېر زیات کوشش کولو چې خپل لورګانو باندې تعلیم وکړي، نو ډېر زیات کوشش زما د والد صاحب او زما د فامیل، زما د ورونو، ځانګړي زما د ورور ډاکټر صاحب، هغې ما سره ډېر زیات کوشش کړی دی چې زه وکتوانېدم او ما ماسټري په کسه باندې خپل هغه تعلیم حاصل کړله. نو په پاکستان کې واقع که د تعلیم زمینه مساعده ده، خو نور اقتصادي ستونزې، مشکلات خاص کر د مهاجرت په وخت کې ډېر زیات وو، اوس هم شته دی. خو چونکې د انسان سره یو هدف وي او هغه یو پلان وي، نو الله تعالی هم ورسره کومک کوي او که هغه خپله هم کوشش وکړي نو هغه خپل هدف او هغه خپل اساسي ځای ته رسیږي. نو همدغه زما هم تګلاره وه چې ما ویلې چې په چونکې د افغانستان جنکیان ډېر زیات د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې دي، تقریبا یو څلوېښت دوه څلوېښت کاله کېږي چې جنگ روان دی، څوک په تاجکستان، څوک پاکستان، څوک هند ته مهاجر شو، او په دې مهاجرت کې دوی نشو توانولی چې خپل اولادونو باندې، خاص کر ځانګړي په جنکیانو باندې تعلیم وکړي. نو بس زما هم دا هدف و چې زه به خپل تعلیم حاصلوم او یو ورځ به زه خپل وطن ته ځم او خپل د وطن د هغه میرمنو او خویندو خدمت به کوم. همدغه هلې ځلې وې چې الله تعالی د ما سره کومک وکړلو، د ما والد صاحب ما سره کومک وکړو، ځانګړي د ما ورونه، د ما خویندې، د ما فامیل ټولو ما سره مرسته وکړه چې ما ماسټري وکړله، او د ما د ورور دا خواهش وو چې زه باید ټولنیز پوهنه کې ماسټري وکړم، اګر چې ما خپل غوښته علوم سیاسي کې ماسټري وکړم، ما غوښتل مې سیاست ته راشه. خو د ما ورور همدا یو هدف یې و چې چونکې ته ځې بېرته افغانستان ته، ته باید ټولنیز پوهنه کې چې ماسټري وکړې، چې هلته ډېر زیات د ښځو دپاره یو خو د کار زمینه هم شته، بل د ښځو ستونزې، مشکلات دومره زیات دي چې ټول زیات تاسو پورې اړه لري، یعنې ټولنیز پوهنه پورې اړه لري، چې هغه د ښځو د مېرمنو، یعنې د ټول جامې پورې اړه لري. زما دغه مضمون خو چونکې د افغانستان مېرمنې ډېرې وروسته پاتې دي، ډېر مشکلاتو ستونزو سره لاس ګریوانو، نو زما ورور همدغه هڅه کوله چې زه علوم اجتماعي کې ماسټري وکړم، او همدغه زما هدف و چې بیا زه خپل تعلیم مې حاصل کړو او خپل ډیګري مې چې څنګه اخیستی، نو خپل هغه سالانه امتحان مې، فاینل ایئر امتحان مې ورکو او راغلم افغانستان ته، او اول مبارزه چې ما شروع کړله بغیر د خوف نه، بغیر د کوم مشکل نه، خپل د فامیل په اجازه کې ما شمشاد تلویزیون نیمه نړۍ کې خپل پروګرام شروع کړله، او هغه ځینه مې د خپل فاینډ دی مشکلات او دا ستونزې چې لاس ګریوان ورسره وې، هغه دومره زیات خبرې ما ونه کړلې اول ځل باندې. یو څو خبرې یعنی ډېر زیات ډارېدم، ډېر زیات یېرېدم، ځکه چې ډېر زیات خلکو ویل چې تلویزیون کې ته راشي نو تا ته به دا مشکلات دي، دا مشکلات دي. خو چونکې زما په زړه کې هغه خبرې د خویندو دپاره وې، ما ونه شو کولی. خو آهسته آهسته بیا دغه پروګرام کې ما تقریبا 15 کالم د مستقل اتلم راتلم په یا آهسته آهسته په مختلف تلویزیونو ته لاړم، رادیوګانو ته لاړم، ما خپل د فاین د حق دفاع لپاره ډیر زیات کوشش وکړو، خاص کر د فرخنده شهید حق لپاره ما ډیر زیات مطلب منډې تړلې وکړلې، چې ورسره ورسره زما ملګری وي فاطمه ګیلانی، فتانه ګیلانی، ډاکټر انار کلی او دغه نور سره چې زما تجربه ډیره کمه وه، زما عمر ډیر کم و، خو د خویندو ما ته ډیر زیات یعنی ډیر زیات تشویق کړم او زه وتوانېږم چې د خویندو د حق او حقوق په رسانیو کې جګ کړم.
مننه. دا راته وایي چې اتمن تا سره امزولی یا له دوستان نه دي داسې څوک پیژندلی په کوچنیوالي کې چې هغه ونه توانېدلې دي تا سپڅیر باندې زده کړې وکړي، اوس څه فکر کوئ چې هغه ښځې یا هغه نجونې چې له تاسو د کوچنیوالي نه پیژندي او زده کړې نه دي کړي، فکر کوئ چې تاسو چې زده کړې کړي تر ماسټرۍ پورې ژوند مو له هر پلوه اغیزې ښه دی، بهتره دی، او هغوی چې ونه توانېدلې زده کړې وکړي د هغوی په اړه څه فکر کوئ؟
سوال هم ډیر زیات ښایسته سوال دی او زه به ډیر دردناک کیسه هم درته وکړم. چونکی ما مخکې کابل کې کار کوو، بیا ما خپل اساسي هدف چونکی زه د ننګرهار یم، ما ویلې نور کابل بس دی، نور زه غواړم خپل د ننګرهار د خویندو لپاره کار وکړم. نو دلته زه راغلم او مستقیم دی او دغه انجو کې مې کار شروع کړل چې د خارجیانو یو انجو او د ټولنیز پوهنې یعنی جنډر سپیشلیست باندې مې کار شروع کړل. زه یو سروې ته لاړم د خپل همکارانو سره، نو هلته مونږ د یو ملک صاحب کره لاړو، هلته تقریبا دغه 200 ساحه وه، ډیر کسان راغلي وو. نو هلته زه یو مېرمنې وپېژندلم او په منډه منډه زما خوا ته راغلله، نو ما ته یې وویل چې ته شمیمې؟ نو ما ورته وویل چې زه خو شمیمې څوک یې؟ نو داسې تقریبا د ما په عمر کې وه، خو داسې دا غریبي دا مشکلات دا د ژوند ستونزې داسې دغه کړې وه چې ما ونه پېژندله. ما ورته ویل ته څوک یې؟ نو نوم یې راته واخیستلو. زما د مکتب صنفه یې وه، د اتم نهم صنفه یې وه چې په وړکتوب کې واده وکړلو او بیا یې میړه فلج شو، بیا دومره ستونزې وګالې. نو هغې بیا ډېرې زه قصې وکړلې چې تاسو یعنی ما ته ویل چې په هغو کې صرف ته چې ماسټري دې وکړله او په دومره غټ دشان باندې کار کوي، ډېر افتخار هم وکړو. نو واقعي زما او د هغه ژوند پورې ډېر زیات توپیر دی، ځکه چې الحمدلله زه ډېر زیات نن خوشحاله یم، زه په دې پوزیشن باندې خوشحاله یم، د خویندو ته چې کار کوم په دې افتخار کوم. هغه خویندې چې د ما صنفیانې وې او هجرت کې ژوند تېرو او ونه توانېدلې چې خپل هغه تعلیم حاصل کړي، یا وړکتوب کې وادونه وکړلو، یا یې مکتبونه پرېښو، نو واقعتا د هغو ژوند خو ډېر زیات تریخ دی، ډېر زیات مشکلاتو سره لاس ګرېوان دی. او زه الحمدلله نن ډېره خوشحاله یم، ما یو څو کسان پېژنې او همدغه خدای تعالی زمینه ما ته مساعده کړې ده، د دې علم په دغه باندې چې زه کولای شم چې نن زه په مختلف میډیا کې یا نور این جی او ادارو کې کار کوم او د خپل د خویندو د حقوق دفاع لپاره کار کوم او د هغو غږ چې کوم. نو دا د ما لپاره افتخار دی او هغې لپاره واقع ډېر زیات خفه کېږم، ځکه د هغو ژوند صفر شو او زما الحمدلله ژوند مخکې پرمختګ یې وکړلو، دا خو ډېر زیات توپیر پیدا شو دی کې.
راځه یو بل موضوع باندې له تاسو نه وپوښتم. په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې خلک شته دي چې فکر کوي د ښځو تعلیم ته اړتیا نشته دی، دوی فکر کوي چې پرته د ښځو له تعلیم او زده کړو نام ټولنه کېدلی شي چې بسیایي خوندي. البته دا د ځینو خلکو فکر دی، وروسته کېدی شي ځینې اورېدونکي هم زنګونه ووهي خپلې لوڼې مکتب ته ناست یي، ځکه چې دوی باور دا لري، دا باور اگر چې ناسم دی، چې ګوندې د نجونو تعلیم اړتیا ورته نشته، ضرورت ورته نشته، نه په اقتصادي لحاظ باندې دوی فکر کوي چې اړتیا ورته شته، نه په ټولنیز لحاظ باندې. تاسو د ښځې د یوې فعال د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه د دغه سې د فکر لرونکو خلکو ته څنګه ثابتولی شئ چې موږ اړتیا لرو چې ښځې زده کړې وکړي او تعلیم وکړي او په ټولنیزو چارو کې ونډه ولري؟
مننه، ډېر ښه سوال مکړلو. زمونږ کو ګورو نیمه نړۍ، مخکې ما یو ذکر کړو د یو پروګرام د پښتني فور پروګرام نیمه نړۍ، یعنی میرمنې د ټول دنیا یعنی د نړۍ نیمه حصہ برخه ده. صحیح ده، دغه نیمه برخه مونږ بې سواده کو، بې تعلیمه کو، نو دا به مونږ ته ډېر زیات غټه ستونزه مخکې هم وه، اوس به هم را مخکې کېږي. زه به ټولو نه مخکې دی، چونکې مونږ مسلمانان یو، الحمدلله. زه به دو ته د خپلو وروڼو ته دا پیام ورکوم چې تاسو که مونږ وګورو حضرت بی بی عائشه رحمۃ اللہ علیہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث په صحابه او تشریح کوو، یعنی یو مفکر وا. همدغه چې کومګ وګورو حضرت بیبی خدیجه رحمت الله علیه تجارت وا، تجارت کوو. کومدغه چې مونږ وګورو حسه بیبی یو نور چې اول یعنی په غزوه حق یو غزا کې د نرس په حیث باندې هلته شهیدانو ته اوبه ورکولې. نو اوس کومګ وګورو که هغه د تعلیم ممانعت کړی دی، خو هم زه وایم چې زه مسلمانه یم، که زما پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی، زه باید ولې درس وایم؟ نه، زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همیشه فرمایلی دی چې په ښځه او په نر باندې تعلیم فرض دی، او هیڅکله موږ نشو کولی چې دغه نیمه نړۍ په کور کې کینو او تور تمبې شاته کینو. لکه چې مخکې هم ما ذکر وکړو چې که په یو ټولنې پرمختګ غواړي، د یو فامیل پرمختګ غواړي، نو نیمه نړۍ ته به تعلیم ورکوي، او د تعلیم بنیادی دغه برخه ده چې یعنی د تعلیم په وجه باندې کولی شي موږ ډاکټران پیدا کړو خزینه، موږ نرسان پیدا کړو خزینه، موږ معلمان پیدا کړو، موږ د ټولنې او د ژوند په هر برخه کې موږ یو 50% خزینه هم پیدا کړو. زه به یو مثال ورکوم. زه خپل سیاسره یم، خپل ښځه یم، زه نشم کولی بعضې وخت چې زه نارینه او تلاړ شم، نارینه ډاکټر تلاړ شم، نو څنګه دې موږ ورونه به دا غیرتمن ورونه چوي چې ولا موږ خویندې او دا خپل مېرمنې نه پرېږدو چې دغه تلاړ شي تعلیم ته؟ نو تاسو به څنګه وکولی شي چې تاسو خپلې دغه لورګانې او میندې او خزینه او مېرمنې تاسو ډاکټر ته بوځئ نارینه؟ آیا دا تاسو ته حجاب کوي؟ نه، دا امکان نشته دی چې تاسو بوځئ خپل ښځې. کومه کوشش وکړئ چې په خپلو مېرمنو او خپلو خویندو، حتی مېرمنې زه بار بار ځکه یادوم چې سواد بې سوادي دومره زیاته شوې ده چې موږ باید وغواړو زموږ وطن ډېر زیات ځپل شوی دی. موږ باید وکړو چې هغه ښځې زموږ د مېرمنې هم وکولی شي بې سوادي کورسونو کې برخه واخلي، او حتی هغه خط لیکل او خط لوستل او یو نقطه لوستل، یو لوحه لوستل خو یاد کړي کنه. نو ورونه زه ما تاسو ټولو نه د ما دا خواهش دی چې د اسلامي حجاب کې خپل خویندې کولی شي ویلېږي او تعلیم پرې وکړي. نو دا زموږ د ټولنې دپاره څه چې ستاسو دپاره به هم ډېرې ستونزې او مشکلات چې تاسو نن سبا پرې لاس ګرېوانې حل به شي. مهرباني.
مننه اغلی امیری. یو خبره کیږي په افغانستان کې ځینې خلک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کار شوی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، تر ډیره پورې پروژهیي انجویي بڼه یې لرله، په ښارونو کې عملي شوی دی، او عملا په کلو او بانډو کې چې ښځې واقعا له ګڼو ستونزو سره مخ دي، هم له حقوقي پلوه او له حقوقي پلوه علاوه بېوزلۍ غربت ځپلي دي، مثلا په درنو کارونو کې ښکېلې دي، د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي، په بدو کې ورکول کېږي، ګڼې نورې دودیزې ستونزې دي. ویل چې په دوی باندې ډېر تمرکز نه دی شوی، دوی ته ډېر کم خلک رسېدلي دي، په دې برخه کې څه وایي؟
ډېر مننه سوال، ډېر مهم سوال دی چې زه همیشه خپل مصاحبه کې دا خبره خپله که مانه څوک پوښتنه مونی کې زه خپله وایم. زمونږ د 2000 یعنی کرزی صاحب د دولت چې کله حکومت راغی، دولت راغی نه وروسته ډېر زیات خبرې وشولې، وترې وشولې، فنډونه راغلل د ښځې د حقوق د مدافع او د حقوق دفاع او د جندر په نوم باندې دومره زیات فنډ راغی چې هغه فنډ که مونږ ور باندې ښه کار کولی، زه فکر کوم چې پورا افغانستان به پرې جوړ شوی و، ځکه چې پیسې ډېرې راغلې. خو زمونږ اساسي هدف د ښځو دپاره کار کول نو، د ښځو دفاع دپاره کار کول نو، د ښځو حق حقوق دفاع او د هغې غوښتنې او د هغې مشکلات را په ګوته کول او د هغې ستونزې حل لارې چارې دپاره پروګرامونه جوړول او پلان او عملي کول دا نو. نو ځکه زه ګورم چې په نوم باندې، د ښځې په نوم باندې خلکو ډېر فنډ واخیست، که زه USAID ده هغې هم ډېر پروګرامونه وکړل، ډېر زیات په شورټ په ډېر زیات کم برخه کې کار کړی دی. که زه اوس خپله دلته په ننګرهار کې کار کوم، مخکې ما یو بله موسسه کې کار کوله، د هغې په تو باندې د هغې په ذریعه باندې به زه ولسوالیانو ته تلم او هلته به مې کتل چې صفر دی. یعنی حتی زه چې هلته ما دغه کوله اف جی ټي فوکس ګروپ ډسکشن چې دغه موږ ښځې راټولولې او د هغې د آګاهي د ښځو د حقوق د آګاهي او د نور صحت دپاره پروګرامونه کوو، نو هلته موږ ته یو باسواده ښځه نه پیدا کېدله. یو داسې به یو خبره کېدله چې ولا یو انجو راغی، یو اداره راغلل او سروې وکړله او څلور پنځه دفعه راغلل او نور بیا موږ ولیدل. خاص کر مومندري خلک جنکیانې تعلیم صفر دی، مکتب شته دی خو مکتب کې استادانې نشته دی، مکتب ته د معلمانو تنخواګانې نه ورکول کېږي په وخت باندې ځکه استادانې په کور کې کینی او ډېر موسسات چې دي هم خپل کارونه په
ټپه دارته وای چې تاسو اتمن لکه ویل چې تاسو کلو ته ځئ، هلته په اطرافونو کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خصوصا د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې تاسو د مومندري یادونه وکړله. په شاوخوا کې مثلا ګوشته ده، خیوه ده، پورته خوګیاڼي دي، بیلابیلې ولسوالۍ دي. په دې کې خلک تاسو څنګه پیدا کړه؟ عام ولسونه څومره دغې ته چمتو دي چې غواړي نه غواړي؟ یعنی تاسو د ولس په نظر کې څه توپیر وینئ؟
خپل چونکه مونږ د ملک صاحبانو کور ته تللو، ملک صاحبانو به مونږ ته ښځې ټولولې او د هغې په ترو د هغې په اعتبار باندې به د ښځې او د جنکۍ ماسوم سره خبرې کولې. نو دو حول د دو کوشش به دا و چې یا مونږ ته بېسوادي یا باسوادي مکتبونه، یعنی بېسوادي مکتبونه مونږ ته جوړ کړه یا هغه مکتبونه چې دولت نه مونږ ته جوړ کړي او ډېر لرې سیمو کې پراته دي او معلومات نشته دی، نو مونږ ته به یې ویلي چې لیاز د خدای تاسو د مونږ غټ وزارت معرف ته ورسوئ چې جنکیانو به مونږ ته ویلي چې مونږ په خپل مکتب ته لاړ شو، مونږ اجازه لرو په چادري کې، مونږ اجازه لرو چې لاړ شو، خو تا دلته دی مکتب نشته، مونږ نه لرې دی او واقعتا مکاتب ورنه لرې وو. او بعضې چې مونږ وکتل معلمان پکې نه وو، یو معلمه به یو ورځې راتلله لسو ورځې به نه راتلله، نو د دې خاطر به د دې فامیلونه هم دو ته اجازه نه ورکوله. د جنکیانو د ښځو د مېرمنو دوه برخې ته ډېر زیات فکر و چې
مننه مننه. ما تاسو په خبرې کوو اغلې اميري لیما اميري په نوم باندې یوې اورېدونکي زنګ وهلی دی، دوی به واورو. مهرباني وکړئ ستړي مشي خبرونې ته لا تاسو واورو.
مننه کوم ژوندۍ وزي وروره، ما داسې په خبره تاسو د کوله چې دومره فعالان ښځې پیدا کېږي زموږ په افغانستان کې، خو زموږ د ښځې حقونو ته هېڅ پاملرنه نه کېږي، خصوصا د تخار ولایت ښځو ته. که څومره فعالان ښځې راشي دې وطن ته، که څومره ښځې پیدا شي، بیا هم زموږ کلیوالې ښځې د ډېر لاس او ګریوان سره مخ دي. دلته زموږ ښځې ډېرې په ناوړه حالات کې دي، دلته وخور ډېره زیاته ځورېدله کړې وله چې کله دې ولسوالۍ ته مراجعه وکړه زما مشکل را ته حل کړي، نو د دې دشیا هېڅ پر مخ نه وړل کېدله، دې ته هېڅ پاملرنه نه کېدله. بیا هم د دې قضیه د کلي خلکو سینګرو خلاصه کړه، نو دا بېچارهګۍ ډېره تلو راتلو دې ولسوالۍ ته حکومت ته لاړ، هېڅ به احساس نه کېده. ما د دې هون نه داسې هیله ده چې دا ولې د دې زموږ د ښځو که څومره فعالانې ښځې پیدا شي، که څومره سیاستوالې پیدا شي، بیا هم زموږ ښځې هېڅ د دې مشکلاتو د دې خبرو د دې هېڅ نه خلاصېدی نه لري.
تاسو له کوم ځای نه زنګ وهلی دی؟ داسې ولایت کښې راته ووایي، د کوم ولایت نه؟
د تخار ولایت نه مې درسره اړیکه نیولې ده.
ستړي مشې، له تخار نه مننه کوو چې اړیکه مو نیوله، زنګ مو ووهه. که چیرته دی موږ د کلو بانډو ښځې خپل غږ دغسې ورو ورو راپورته کړي، خبرې وکړي له خپلو فعالانو نه، له خپلو سیاستوالو مېرمنو نه، او هغه چې د ښځو په نوم باندې کار کوي، روزګار کوي، د تاسو په څېر پوښتنې وکړي، حق ته نه وغواړي، وریاد کړي ځان، نو ډېر تغیر راتللی شي. په تخار کې په مجموع کې د ښځو ژوند څنګه دی؟
ډېر د لاس ډېره په ناوړه حالات کې دي، ډېرې ځورېږي، کورنۍ سره ډېره تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د اورېدونکي له تخار ولایت نه زنګ وهلی و، مننه یې کوو. نو اتمن شمیم، تاسو به یې خبرې اورېدلې، هماغه پوښتنه وه چې دی وایي چې فعالان هم ډېرې دي په ملي شورا کې، سیاستوالې ښځې هم ډېرې دي، خو د اطراف د ښځو چې کله قضیې را مخې ته کېږي څوک یې ملاتړ او دفاع نه کوي، او عموما په هماغه جرګو مرکو چې ډېر کله پکې د ښځو طرف ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، هماسې حل کېږي. مهرباني وکړئ له تاسو سره.
ډیر زیات خوشاله شوم خوراکي د پروګرام ته هم هر کله درته وایم افتخار می چې دومره لری نه د زنګ وهلې دی دا پختنه د کړای خوراکي مونږ خپل مبارزه صرف تر ننګرهار پورې نه ده محدوده کړې دي مونږ مبارزه د افغانستان په هر ولایتونو کې به همیشه هم د جاری وي او ستاسو ستاسو د خويندو غوونه چې مونږ واقعیتا ډیر زیات خفه کیږم چې تاسو ستوندې ولې نه اوریدل کیږي نو تاسو هیله مند اوسئ ان شاء الله تعالی زمونږ هغه خويندې چې مبارزین دي په دغه کې تخار کې زه به هم ورسره اړیکه ونیسم د ما خويندې دي د تاسو هم خويندې دي هغه سره به زه د ستوندې شریکوم ان شاء الله تعالی تاسو غږ زمونږ غږ دی زمونږ غږ تاسو غږ دی تاسو په جنن مونږ پر اډیو ازادي کې ناشتي او تاسو غږ مونږ جګو او زه نن ډیر زیات خوشاله شوم چې نن تاسو خپل ستوند خپل د خويندې ستوند دلته مونږ سره شریک کړل واقعتا مونږ تاسو خدمت کیو هله مند اوسئ مونږ د تخار کې هم تاسو مبارزه هم د سجاري ساتلو کې په ننګرهار کې انور ولایتونو کې مونږ ساتلې ان شاء الله تعالی تاسو مشکلات به حل کی او هغه ورځ به لري خو چې تاسو به هم ته مونږ ته تم د سرادو کې خبرې کوي او خپل د تاسو خويندې به تاسو نه سوالونه کوي
شمیمه مری ما وختل تاسو نه دا پښتنه وکم چې دی هغه خزی په افغانستان کې د قوانینو لمخې د غشته قوانین چې موږ لرو اساسي قانون دی او کانون له اساسي قانون په بنسټ جوړ شوی قوانین دي په دې کې خزو ته برابر حقونه ورکړل شوی دي مثلا خزی کېدل شي چې محکمې ته ولاړ شي کتاو تاریخواله ورسره کیږي ادعا وکړي
بالکل
په ټولنیز لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې د یوې خزې لپاره دغه ټوله پروسه سخته ده حتی یو اطرافي خزه نشي کولی چې د پولیسو ماموریت ته یوازې ولاړه شي نو هغه به څه خپله عریضه وکړي څه به له خپل ورور پلار تره چې ورسره بد چلند کوي وهي ټکوي د دې نه به شکایت وکړي دغه سازمانونه او ټولنې چې شته څنګه کولای شي د دغه شخص ملاتړ وکړي آیا د دوی قضیې د دوی په نمائندګۍ مخې ته وړلی شي کوم داسې داسې ادارې او سازمانونه شته دی په افغانستان کې
ډیر زیات مننه سوال نه مې دیمنګ ډیر زیات انجوګان یا اگر چې ما مخکې افغان هم سره د کړل څار کړل چې ان نه کوي کارونه خو بازي هم د سي هم نه د چې بازي انجوګان نمونه بایت منګ نظر انداز کو یا نظر نه ورکو وومن فار وومن چې د خزه د پاره کار کوي ډیر زیات ته په جلال آباد کې خو شمالې دلې تقریبا ډیر قضیه حل کړې دي او ډیر زیات مثلا بالکل مفت قضیه اخلي او مفت د قضیه هلي نو د کې د شي چې دا د افغان وومن نتورک چې د خزه شبکه ده د دې د سره هم کولای شي تاسو خپل ستوند شریک کړئ دا د مختلفو ارګونه یعنی ارګونه ملي دا او نور د قضیه استوي چې تاسو هغه ته معرفي کوي ولینا د څه کا دغه شی دا رښتیا چې د قضیه مخکې بوزي خو کله چې قضیه راجستر کیږي باید خپل هغه کس موجود وي او خپل قضیه په خپل راجستر کې واقعتا ستوند خوښته امکان نه لري چې خزه د خپل د ورور یا د پلار یا د خاون په خلاف یو قضیه ولیکي اولاد شي نو دا د موږ د پاره موږ چې سنتي ټولنه دا موږ خپل فرهنګ او انانات او کلچر کې اول دا د چې موږ د کور نه شو وتل نو بیا دا خو امکان نه لري چې موږ کوم ستونزه پیدا کوو او بیا لاړ شو موږ دادګات یا دغه کې موږ خپل قضیه ولیکو نو مخکې نه چې تاسو ما خويند ته ډیر زیات مهمه خبره ده دا چې خويند کوشش وکړي چې تاسو په خپل کور کې په ډیر امن په مینا او په محبت سره اوسئ او تاسو کوشش وکړي چې د څه کارونه کوي خدا نه خواسته چې موږ فامیل موږ نه خفه شي یا ورونه خفه شي یا بعض خبره ده چې چې موږ ورونه ډیر مثلا یو ورور وای چې مکتب ته مزه یو ورور وای مکتب ته ځه یو ورور وای د دل په واده کو یو ورور وایال په واده کو په بدو کې ورکو دا واقعي مشکلات ډیر زیات دي نو خويندو الله تعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکړي چې دا ستونزې مشکلات آهسته آهسته حل شي خو دې ما یو خاص خبره ده چې زه خپل ورور نه دغه سوال کوم عذر کوم چې ورونه په خپل تعلیم وکړي او په خپل خويندو باندې تعلیم حاصل دغه کوي که ډوره طبقه نه فامیل ته خزه خوان خور ورور تعلیم یافته ته فکر نه کوم چې خدا نه خواسته به ستونزه پیدا شي او دا مزيات ستونزه مشکلات او خشونت او دا تاوتریخواله چې پیدا کیږي دا د تعلیم د کچې چټواله د ځکه چې یو بل سره د یو هم فکر نه وسیږي او د دې په وجه باندې مشکلات زیاتېږي او حتی دومره د ستونزه زیاتېږي چې په کور کې نه حلېږي او خبره
ده مننه شمی مامیری یو اوریدل کې لرو دا بر واخلو چې د څه پښتنه لري بیا ورسته بیا موته او خبرو ته ادامه ورکو ل کابل څخه عزت زازه را سره په تماس کې ده مهرباني وکړئ تاسو او خغل زازه
سلامونه احترامات د ازاده رادیو درنو کارکونکو او شمیم خورته تقدیموم. ما پوښتنه دا دی کلم چې مطبوعاتو کې مخصوصا د بحث راپېښېږي د ښځو په مورد کې، د ښځو د حقوقو په مورد کې، نو په جزوي مسایلو ډېر تفصیلي مباحث ترسره کېږي، لکه ښځې به مکتب ته تاګ، ودونو کې ښځو سره تشدد یا وغیره. به کلو اطرافو کې چې جزوي مسایل شته دي، په دې کې شک نشته او موږ د دې پلوي نه کوو، خو دلته ډېر څه چې مهم دي په هغې چې باید مرکزي بحث وشي، او دا شمیم خور ښځینې دي فعالانې، هغوی باید پرېکنده یوه تګلاره ولري. هغه جنګ ده، جګړه ده، او په جګړه کې حقیقت هم دا دی چې کله چې نارینه تلف کېږي، دا نارینه د یوې ښځې خاوند ده، او ښځې لومړی او تر ټولو مقدم حق هم دا ده چې خپل خاوند د لاسه ورکوي. نو د جګړې په مورد کې د ښځو هغه غږ هېڅ انعکاس نه کوي، او په دې ارتباط کوم تفصیلي بحث هم نه لري. حقیقت هم دا بیا هم تکرار نه شي، نو د ښځې دپاره به تر خاوند پورته بل حق هم وي چې په دې جګړې کې، د شل کلنه جګړه کې تلف کېږي، او دوی بیا اصرار په دې کوي چې دا حقوق هغه حقوق. زه فکر کوم چې د ټول حقوق چې دوی بحث پرې کوي، موږ د دې پلوي نه کوو چې ووایو چې دا ولاد ښه کار روان ده. صحیح ده چې مشکلات شته، جزوي مسایل دي، خو هغه اصولي هغه اساسي مباحثو کې دوی تر ډېر حده فکر کوم داسې د پام وړ کومه تګلاره نه لري. په دې ارتباط کې شمیم خور لږ رڼا واچوي. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه مننه اتمن به ورستا اغل شمیم درته وایي څومره چې د موږ د بحثونو تړاو دی. په دې اړه به زه دومره ووایم چې په مخکښو ښځو پروګرام کې موږ له هغه میرمنو او ښځو سره خبرې کوو چې د ټولنې ټولنیز رغون لپاره یې کار کړی، اقدام یې کړی. د جګړې په اړه باندې د څومره چې دلته بحثونه کېږي په راډیو کې، جګړه یوه داسې ستونزه ده چې په مشخصه توګه ښځو پورې تړلې نه ده. قربانیانې یوازې د ښځو خاوندان نه دي، بلکې همدغه ننم چې د ملګرو ملتونو کوم رپورټ خپور شوی دی، په هغې کې ویل شوي دي چې په ملکي تلفاتو کې یوه زیات اندازه ښځې او ماشومان شامل دي، یعنی د جګړې قربانیان دواړه دي. او ښځې په دې برخه کې یو براتم لري چې خپله په جګړه کې مخامخ ښکیل نه دي، که څام د جګړې د پای ته رسېدو دپاره وخت په وخت د دوی غږ پورته شوی، د دوی خبرې پورته شوي، ټولنیز حرکتونه یې کړي دي. پاتې شو دا ستونزې، دا اساسي ستونزې دي. موږ که زده کړې ولرو، تعلیم ولرو، ښې کورنۍ روزلی شو، کله چې ښې کورنۍ وروزو میاندې باسواده وي، که وس جنگ پای ته ونه رسیږي، که د دغه میاندو بچیان یو وخت کې باسواده رالوی شي او خپل بچیان په ښه روحیه رالوی کي، ډیره دا هیله شته دی چې هغه بچیان به بیا خپلو کې سره یو بل سره جنگ نه کوي. یعنی ښځې د ټولنې په عمومي ثبات، د ښځو تعلیم، ښځو ته حقونه او د هغوی زده کړې په عمومي ثبات کې رول لوبولی شي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا شمیم کټوازی ته وبخښئ، بیا شمیم امیری ته ورځو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کریم خان امانی د زابل ولایت نه پاړي کې سره یم. تاسو او شمیم خور ته سلامونه، او ګران اوریدونکو ته هم د سلامونه.
وعلیکم السلام، ستړی مشي.
خیر سلامت وسې. د خور څخه مې یو دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو دا ده چې د ښځو حقوق په هکله دی وایي چې موږ څه ولایت ته لاړو. په واقعیت خبره صحیح ده، هر خور په ورور ګرانه ده، هر لور په پلار ګرانه ده، هر ښځه د نر ناموز ده. اقلا تاسو ورته دومره کړي دي که یو چېرته تاوتریخوال راغلی ده. هیا یو زنانه ته هم داسې یو نیکه لار ورښودلې، که نه به ورښودلې. ډېرې زنانه دي، میړه یې په حق کې حقوقي ور کوي، خو د یو خوا دوه موزې کې وجه کړي دي. ما ډېر جوکې درېدلې دي چې هغه میړه په هر ورته ولاړ وي، خو داسې زنانه هم شته چې د میړه عزت د میړه پوره حقوق ورکړی ده، که نه بیا هم د نه غواړي چې د میړه سره ژوند وکړي. ایا داسې انسانان هم تاسو خو لیدلي کوم دي؟ که نه تنها تاسو شنی خور نه تاسو تعلیم پکړه وایي. صحیح ده، افغانستان ډېر یو غریب ملک ده، یو پاتې یعنی دا څلور رسیزه کې دي په مهاجرت کې، ډېر غریب او غربه خلک دي. چا تعلیم ته لاسله رایې لرو، چا نه لرو، چا خپل هغه مشکلات طرفه کو، تر اوسه پورې په اطرافو کې که تاسو ورته ولسوالۍ کې حتی یو زنانه چې د خارج نه راځي، هغه کور کې نه پرېږدي، اجازه نه لري.
هغه به څنګه کولی شي د خپل یوه ګوبه چې تر رسنیو پر نیسي وسله. نو که دغه خویندې که نه چې خپل حق حقوق هغه په یو ګل ولاکه پسرلی شي، که داسې ډېر داسې عام داسې یو خبره را شي، نو دا خویندې به د دغه بدبختۍ نه به خلاص شي. زه په ده ښه پوهېږم چې دغه مشکلات په افغانستان کې زیات.
مننه مننه. راځو شمیم امیری ته. ل شمیم امیری اورو دی اوریدونکو دوه پوښتنې وي د تاسو نظر پی اورو، بیا وروسته نور خپرونې ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ اغلی امیری.
ډېره مننه ورونو، تاسو مونږ خبرې اورئ، خوشحالیږم چې تاسو مونږ خبره دومره په توجه سره اورئ. د تاسو خبرې دي ډېر ښایسته خبرې دي. دا ورور چې خبره وکړله چې واقعتا خویندې د ورونو سر ګل دی او ورونه د خویندې سر ګل دی، یا پلار ګوره، هیڅ ورور یا هیڅ خور یا هیڅ خاوند یا هیڅ پلار هیڅکله نه غواړي چې خدا ناخواسته په خپل کور کې خپل اولادونو سره، خپل مېرمنو سره، خپل خویندو سره جګړه وکړي یا کوم تاوتریخواله پیدا کی. خو اول زمونږ اساسي ستونزه چې دا زمونږ د طبي تعلیم، یعنی مونږ تعلیم کسه کیته دا مونږ دا فکر کوو زه دا ورونه د خفانی شي، زه د خزو طرفدار نه یم، زه د سړو یا نارینام طرفدار یم. اوس راځم نارینا حقوق باندې هم خزه همیشه قربانی شوی دی. زما فرض کا یو لسوالی کې چې ډیر زیات د خپل بورم کا واستخار نه یو خور څنګه وهله او بدخشان نه څنګه وهله، بدخشان کې ما خبرې کړي دي یا تلې ما خپل لیدل دي چې یو خور یو رور یو کس وجلې خدا نه خواسته دغه قرباني خور شوی ده، خور ماته ګلان خور شوی ده، یو ماما یو کس وجلې دی دغه خورزه یا دغه په بدل کې یو سپینګری بابا یا سپینګری سړی ته واده شوی. نو بعضې خبرې داسې دي چې مونږ هغې نه هېڅکله خپل هغه توجه فکر نه شو اړولی. که دا ورو خبره وکړله چې واقعتا بعضې ځایونو کې ښځه هم ستونزه لري، نو محترم وروره خبره دې ډېره ښایسته ده. تاسو که کوم داسې یو ښځه ګورئ چې هغه خپل خاوند سره ستونزه لري، خپل خسر سره لري، خپل ورور سره لري، د مشکل اساسي مشکل چیرته دی؟ مشکل چیرته دی؟ آیا تاسو ورته کومه ستونزه داسې جوړه کړې چې هغه نه قبلوي یا نه خوښوي؟ آیا کوم ستونزه هغې تاسو ته جوړه کړې ده چې هغه ستاسو د قابل یعنی د قبولیت وړ نه دی؟ تاسو کولی شئ چې ور سره کښېنئ، مفاهمت وکړئ، تفاهم ورسره وکړئ، کښېنئ چې خورې ته ولې مونږ نه خفه یې، په کومې خبرې باندې مېرمنې ته مانه خفه یې، کومه ستونزه؟ نو واقعتا ستونزه شته دی چې دا کومه مېرمنه چې تاسو نوم خو مانه اخیستله لیکن ذکر مو کړو، دا ستونزه حتمي لري. د ستونزو نه بغیر فکر نه کوم چې هغه د خپل خاوند یا د خپل ورور یا د خپل نور د ماماګانو کاکاګانو خدمت ونه کړي، نو خپل ستونزه
د بل اوریدونکو. اغلی شمیم ویل دا چې وخت کمیږي، د بل اوریدونکو ویل چې ښځې ولې په جګړې په ختمېدو باندې تمرکز نه کوي؟ دی وایي کله چې جګړې نو هیڅ سم نه وي، هیڅ پر ځای نه پاتې کیږي. جګړه ښودله ویل چې ښځو ته په دې وخت کې چې دوی د ښوونځي مکتب او نورو مسایلو په اړه باندې خبرې وکړي، ښه دا ده چې دوی د جنګ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي. فکر کوئ چې د ښځو غږ په دې برخه کې څومره مؤثر دی؟ او آیا ښځو دا کار کړی که نه چې د جنګ د ختمېدو لپاره غږ پورته کړي؟
جګړه خو به مونږ هیڅکله، جګړه قربانیان هم ښځې ډېرې شوي دي په دې جګړه کې. که د افغانستان جګړه مونږ واخلو، مونږ خپل ورونه قرباني ورکړې ده، مونږ خپل خاوندان قرباني ورکړې، مونږ خپل د والدینو قرباني ورکړې ده. د جنګ قربانیان هم کدما ورونه شهیدان کېږي، کدما ماماګان شهیدان کېږي، که کاکاګان شهیدان کېږي، که زما د وطن زلمیان شهیدان کېږي، خو دما ورونه دي که نه، دما سره څه تعلق خوشته که نه، زه پرې خفه کېږم که نه، او نشته دی دما عزت دما ناموس څوک وساتي؟ نو حتمي د جګړې خبره ولې نه کوو؟ نو الله تعالی دې وکړي چې دا سوله راشي او په امن سره مونږ ژوند وکړو. دی مونږ ورونه چې نن نه ژوندي اوسېږي، مونږ به د مونږ عزت دغه به وي که نه، مثلا مقام به جېږي که نه. مونږ جګړې پورې ځکه ډېر زیات نه دغه کېږو ځکه چې زمونږ تمرکز زیات تعلیم پورې دی. کله چې د تعلیم کچه زیاتېږي همدغسې به د جګړه فیصدي هم کمېږي. لکه چې محترم ورور وفرمایلو چې
تعلیم یافته میرمن یا مور چې دغه تعلیم یافته ټولنه تاسو ته ورکوي. مثلا که یو تعلیم یافته مور وي نو هغه کولی شي چې هغه خپل زوی ډاکټر د هغې د لاس دغه تمانچې او د ټوپک په ځای باندې قلم لاس کې ورکړي. نو مونږ تعلیم باندې ډېر زیات کوشش شو او زمونږ توجه همدغه دی چې تعلیم یافته میندې چې یو تعلیم یافته مور نه تعلیم یافته کور او فامیل جوړېږي، فامیل نه تعلیم یافته ټولنه جوړېږي. نو که هغه هیټلر خبره وکړو هغې ویلي چې ما ته تعلیم یافته میندې راکړه زه به تعلیم یافته ټولنه درکړم، نو زه هم دې ورور ته وایم چې ته ما ته تعلیم یافته مور راکړه زه درته دا جګړه ختموم، زه دا درته دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله جګړه ختموم، ځکه چې تربیه اول دې مونږ تربیه د مور د غېږ نه کېږي. ما ته تعلیم یافته مورګانې راکړې زه تاسو ته تعلیم یافته ټولنه درکوم، جګړه درته ختموم. د ما دا شرط دی چې که تاسو بیا جګړه په فامیل کې ولیدله تاوتریخوالی یا په ټولنه کې هم ولیدله یا په وطن کې هم ولیدله، نو زه دا شرط در تاسو ته دغه کوم چې تاسو تعلیم په خپل اولادونو په خویندو باندې وکړئ، په اولادونو باندې وکړئ، ټولنه تعلیم یافته کوي، ستونزې حلېږي، مشکلات حلېږي، هېڅ مشکل به نه وي، نه تعویل به وي، نه معویل به وي، او الحمدلله موږ به هم نورو هېوادونو غوندې یو کامیاب او پرمختګ او خوشحاله ژوند تېرو. ډېره مننه.
مننه کوو. زه هلمند ته به ورشو. په هلمند کې ځواک صاحب را سره وصل شوی دی، له ده به واورو دی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړي.
سلامونه انت تاسو سلام او غاڼي مننې پورتنه ډېر زیاته مننه. انت محترم که دې وځېږي چې په شهرونو کې دا ستونزه ډېره ډېره ده او ورسته ده چې خلک خپل په لور او په خور باندې تعلیم کوي او زده کړه باندې کوي، نه یوازې مکتب، هغه نور د انګلیسي کورسونه، د کمپیوټر کورسونه، مدرسې ته خپل خوندې او نور یاد پیدا. مسله په شهرونو کې پکې راځي، هغه څه وي ده ځکه داسې خوندې لکه امیري خوندې مصدرو په هلمند کې او په ډېر ولایت کې داسې خوندې شته چې هغه په هویل له لارې داسې خلکو ته په هوای ورکړی دی چې خپل خوندې او لورګانې مکتبو ته واستوي. او په دغه وخت کې واقعا داسې مېرمنې ته ډېر سخت اړتیا شته. یو پوښتنه ده امیري خوند څخه مو دغه ده آته محترم چې په ډېرو ښارونو کې ما لیدلی دی چې داسې مخکښ ښځې موږ لرو تر ډېر حده زموږ د خوندې تر بغلو باندې کار کوي، یعنی هغه تر ډېر حده کار کوي. څه وخت چې یو ولایتي جرګې ته ځي، یو ولایتي شورا ته ځي، یا داسې بل موقف ته رسېږي، غټ چوکۍ پیدا کوي، بیا د خپل فعالیت له منځه وړي، بیا خپل فعالیت دوام نه ورکوي، بیا کوم کارونه چې مخکې کوله په دغه برخه کې بیا کار نه کوي. زه واقعاً په دغه برخه کې ډېر اندېښنه لرم. بیا دوی نور کارونو ته لاس واچي، سیاسته نور کارونو ته، په هغه بیا خپل په نورو که په دغه برخه کې جنابیان ته محترم دوی بېرته خپل هغه زاړه کورو ته ادامه ورکړي، ډېر به زه خوشحاله شم. خو دوی په هلمند کې څو مخکښ ښځې ما پېژندلې چې څه وخت چې دوړو پښتو ته ورسېدله یا ولایتي جرګې ولایتي شورا ته ولاړه، انت محترم خپل کارونه دغه چې داسې پرېښولې، هغه کارو ته بیا ادامه ورنه کړو.
مننه. دواړه مهمې پوښتنې دي. یوه پوښتنه دا ده چې ډېری ښځې دغه خپل مدني فعالیت یا د ښځو د حقونو لپاره فعالیت د یوې وسیلې په توګه سیاسي چوکیو او نورو پوستونو ته د یوې وسیلې په توګه کاروي، کله چې واقعا یو پوزیشن ته رسیږي، لکه هغه ښځه چې عادي فعالیت کوي او هغه ښځه چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازې ده، که په هماغه شدت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، نو د ولسي جرګې د استازي په توګه ښایي ډېره مرسته وکړلی شي، ښایي ډېر کار وکړلی شي. خو متاسفانه ځواک صاحب وایي چې دا هیروي. او دویمه پوښتنه دا وه چې په ښارونو کې تر ډېره پورې ښځې ښوونځیو ته ځي، مکتبونو ته ځي، چې مخکې هم موږ پرې بحث وکړه، ولې په اطرافونو باندې تمرکز ونه شي؟ که شمیم امیری داسې لنډ ځواب د ښاغلي ځواک دواړو پوښتنو ته ووایي، مهرباني.
ځواک صاحب ډېره مننه تاسو نه هم ډېره مننه. واقعتا د ځواک صاحب ورور د خبرې سره زه بالکل رضایم او رضایت اختیاروم. زمونږ داسې مېرمنې شته، زه خپله هم ترې ډېر زیات خفه یم او همیشه زه خپله دغه خبرې چې کوم په میډیا کې یا په هر ځای کې، زه د خپلو خویندو نه ډېره ګیله مند یم، ځکه چې د دو اساسي هدف چې د ښځو د حقوقو د مبارزې په نوم باندې کارونه شروع کړي دي، او دوی چې کله خپل هغه اساسي هدف چې په نوم باندې وایي چې د لپاره مبارزه کوي، خو هغه نیوی د دوه اساسي هدف دغه چوکۍ دا نیوی چې دوه چوکۍ غانې واخلي، او واقعتا بیا چې کله څوک کوم خور ستونده یا مشکل ولري یا ټلیفون ورته وکړي یا دروازې خوله تراشي، نو نه ورته دروازه خلاصې یو نه دغه ټلیفون جګي. نو واقعتا دا خبره ځواک صاحب تاسو سره واقعتا راضي ما او دا زه خپل هم ګیله مند یم چې واقعتا کار نه کوي. کدی مونږ د هغه ولایتونو نه چې دغه خويندې منتخب شي وي دي، انتخاب شي وي دي، او مونږ په لینونو کې ورته ولاړ یو په ګرمۍ کې، په وړي کې، په مشکلاتو کې په امنیتی ستونزو کې موږ دوه لپاره رای ورکو، نو دینه هم زم دا خواهش کوم چې خویندو خدای د لپاره د خدای د رضا لپاره هم کار وکړي. هغه خویند چې د تاسو لارې ګوري، د تاسو ته لارې دي، سترګې دي، تاسو د دې مشکلات حل کړي، د دې لپاره مکاتب جوړ کړي، د دې لپاره هر هغه اداره، هغه ټولنه چې کار کوي، هغه حکومتي ادارې چې غواړي چې کار وکړي، تاسو دوی رهنمایي کوي، دوی ته چمتو کوي، دوی راضي کوي، دوی مجبور کوي چې تاسو ته لاړ شي دغه خویندو لپاره کار وکړي. مثلا هلمند ولایت چې دی، داسې یو ولایت دی چې هلته د ښځو تعلیم صفر دی، هلته حتی نارینه نځي مکتب ته، نو دا ښځینه خو بالکل تعلیم یې صفر دی. نو د دې ټولو خویندو نه که دما غږ اوري، دما ډېرو خویندې ښه صمیمي خویندې، ډاکټر صاحب انار کلي نه به زه خواهش وکړم، دغه شینکۍ کړوخیل صاحبې نه چې زما ښه ملګری ده، رونا ترین چې سابقه سناتور او د قندهار دی نه به خواهش وکړم. زه فعلا ننګرهار کې یم، خویندو که تاسو په دې ځای او جلسو کې تاسو برخه اخلئ، نو مهرباني وکړي د موږ غږ ورسوئ دغه خویندو ته چې دغه تاسو انتخاب شوی روزګان ولایتونه ګلالۍ ده، د نورو دغه ولایتونو نه چې راغلی د موږ افتخار یاست، او د دې خویندو غږ فیټ کوي، د دې دپاره دغه ستونزې مشکلات خاص کر د مکاتب، خاص کر د هنرمندي سینترونه، دغه شیان ورته جوړ کړي چې دغه خویندې هم وتوانی شي په خپلو خپو ودرېږي او د علم او زده کړې د برخې یوه حصه شي. او دویم سوال ته به هم راشو چې دغه سوال ډېر په مختصره به جواب ورکړم، ځکه په لاین کې نور کسان هم شته دی. نو خارو کې څه کارونه ډېر زیات دي چې هلته ډېر رسېدلي خلک دي، هلته خپل حق حقوق غواړي. مثلا که یو سړک په یو میکرویان کې جوړېږي، بل وکیل صاحب وایي راشه زما سړک هم د تیمنی کې جوړ کړه، نو په داسې او بعضې وکیل صاحبان چې ډېر په کارونو کې اوسېږي او دوی نه غواړي چې دوی په خاورو په دوړو کې خپل موټر وګرځوي، او دوی نه غواړي چې په هغه مکاتب کې چې دوی اولادونه مکتب وایي هغه په ټاټ کې کښېني. نو دوی د دې خاطر کوشش کوي چې دوی وی آی پي قسم ژوند وکړي، برق ولري، په مکاتب کې په اولادونه ښه درس ووایي، شفاخانې ښه ورته جوړې شي. نو هغه ولایتونه کې چې دغه هم خویندې چې ما مخکې ذکر وکړه، دغه ولایتونه نه منتخب شوي دي، دوی صرف د چوکۍ وږي دي. که دوی خفه کېږي، که هر څه کېږي، زه مستقیم خبره کوو، خویندو تاسو د چوکۍ وږي، تاسو خپل ولایتونه ولسوالیانو ته هېڅ کار نه دی کړی، نو مهرباني وکړئ دغه ځلې د خدای د رضا لپاره کار وکړئ. هر ولایت نه چې انتخاب کېږي، لکه چې دغلته په ښار کې دوی خپل په مجبوره کوي، مختلف انجوګانې خپل سړکونه او دغه د مکاتب جوړوي، شفاخانې جوړوي، تاسو هم دغه ادارې مجبورې کوي، دغه د ټولنې برخه شي، خدمت وکړئ د الله تعالی د رضا لپاره، د وطن دپاره. مهرباني وکړئ تاسو خپل دغه آخري هدف چې همدغه ستاسو دی او وي همدغه پوره کوي. مهرباني ډېره.
شمیم امیری اوریدونکو نورم پلاین کې د خو دمو وخت پای ته ورسول، اوریدونکو نه معذرت غواړو چې ټلیفون نه شو راخستلې. زه غواړم له تاسو نه ورستې پوښتنه وکم او تاسو مخ خپل خبرې هم راټولې کړئ. افغانستان کې بی وزلی او غربت هم یو جدي ستونزه ده. دغه وسور لس میلیونه افغانان د خوړو عجل اړتیا لري. څو ورځې مخکې ما یو رپورټ ولوسته چې یوازې 4 میلیونه کسان سکالې خی په نهره باندې ویده شي د شپې لخوا. څه فکر کوئ بی وزلۍ څومره اغیز کړی دی دغه د ښځو د زده کړو په کورنیو کې د شخړو او ناندرو او پر ښځو باندې د کورونو د کار د فشار په برخه کې؟ آیا بی وزلۍ او غربت هم یو مهم سبب دی؟ او خپل خبري هم راټولې کړې، خبرونه پای ته رسوږي.
بالکل بالکل، بنیادی ستونزه چې د غربت دی. نن سبا زمونږ نارینه یعنی زمونږ نارینه او کارونه نشته دی، او پیسې جیب کې نشته دی، او اولادونه یې ونه ډوډۍ غواړي، ښځې ورنه کالي، مېرمنې کالي، لباس او رسم رواج غواړي. نو واقعتا دغه شخړې چې زیاتې دي نن سبا، د مونږ ورونه یا خویندې خپل خاوندانو نه دا تقاضي کوي، خاوندانو سره کارونه نشته دی، چونکې د تقریباً 2 کاله د جنگ وشولو، دلته کارخانې جوړې نه شولې، فابریکې جوړې نه شولې، د کارونو زمینه مساعده نه شوله، څو موسسې راغللې، یو څو کسانو ځان ته پیسې وګټلې او بس موسسې بندې شوې، بېرته لاړلې. دولت مکلف دی چې کارونه زمینه پیدا کړي، هنرمندانو دپاره ټریننګ سینټرونه جوړ کړي، څوک چې د منګورونه بیا خویندې بېکاره دي، کارونه نه لري، هغې ته سینټرونه جوړ کړي چې هغه کولی شي په خپلو خپو ودرېږي، خپل مواد په خپله تهیه کړي، بازار ته یې راوړي، خرڅ کړي. نو واقعتا افغان غربت ډیر زیات هټه ستونزه ده او د دې نه ډیر زیات هټه ستونزه جوړیږي. حتی بعضی خلک مالی دلې د غربت په وجه باندې خپل خپل لورګان او اولادونه خرڅوي. نو واقعتا وای پوري کی چې دا یا غربت چې دا یغه د هر جرایم او بنیادی او اساسي دغه د یو مغه بیخ دی. نو چې موږ کولای شو چې موږ د پروګرامونو دولت نو تقاضا وکړو چې خپل دغه ټولنه لپاره د افغانستان د ټولنو وګړو لپاره یو پروګرامونه جوړ کړي چې په هر ولسوالیانو کې چې چیرته کار زمیمه مساعده نه دی تاسو دوی ته هنر وښایي، تاسو دوی ته کار وښایي چې دوی کولای شي خپل خام مواد تهیه کړي، ځان ته خپل مارکیټ دوی ته مارکیټونه جوړ کړي چې خپل سوداګریز راوړي، سودا او دا شیان راوړي او دا سوداګریز په وجه باندې خپل د اقتصادي ستونزه حل کړي. نو واقعتا چېرته چې غربت دی هلته به مشکلات ډېر زیات وي او که دولت وغواړي کولای شي چې دا ستونزه حل کړي.
ډېره مننه کوو صمیمه مریم،
مننه کوم چې د ما سره یې خبرې وکړلې او ما نه سوالونه وکړل. ان شاء الله په دې هیله چې الله تعالی به سوله راولي او په دې هیله چې به ان شاء الله موږ به بیا بل پروګرام کې هم دو سره خپل شریک خپل ویناګانې شریکې کړو، د دونه به خبرې اوړو. نو ډېره زیاته مننه او پوښتنه هم سپارم.
مننه کوو له تاسو نه شمیمه مری، ټولنپوه به چې د ښځو د حقونو په برخه کې په ننګرهار کې فعالیت کوي او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وي. همدارنګ هغه اوریدونکو چې ټلیفون نه وکړه په ځانګړې توګه یوې خورکۍ چې د لیمی امیری په نوم باندې زنګ وهلی و له تخار نه مننه ترې کوو چې د موږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا ښې چارې.
باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی داستا ورونا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا سچي ودان شي کابل تم وای چوران شي د چورانی کی زما سړور سر چینا د چورانی کی زما سړور سر چینا باران وی باران باران وریږي مات تا یادوی تا یادوی زمین چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران 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 وریږي مات تا یادوی تا یادوی په مسافرو ستریږي سلام نره نره خوږي تا په زمانہ او دلګي زما د کور په خلکو نرسي لا سنا زما د کور په خلکو نرسي لا سنا کوئی بارا 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 نوری کی ماں تتا یاد وی تتا یاد وی خپل مینې زور ته ګوري زما د زړه ټکور ته ګوري سویل نشي